السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ شننې او تفسیری لرو. په اول خبرونه د نساج منور. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خیبر ضلع په باړه کې اوسایي مشر وشل شوی دی. په اسلام آباد کې کروندګرو خپل احتجاجي ناسته تر ستمبر 28 پورې ځنډولې ده او د اوکراین ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې روسیې ته د اوکراین د یرغل له امله سزا ورکړي. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع په باړه سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي مشر منصف خان اپریدی وشلې دی. د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران پرون مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام په بر کمبرخیلو کې په دې پیښه کې دوه تنه زخمیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې منصف خان ته له وړاندې نه دړکې ورکول کېدې او پولیسو ورته له دې وجې یو ساتونکي هم ورکړی وو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د شورنې ادارې یو ریسکیو یو یو دوه دوه وای چې تیره شپه د کرک په بانډا داود شاه کې د تیلو په ګودام کې اور لګېدلې دی چې په کې ګودام سوځېدلې دی. د دې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه د ګودام سوځېدو له وجې مالی تاوان نه شوي دي، خو دې په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په کرک کې د ګیس او تیلو ذخیرې دي چې ترې ګیس او تیل د پاکستان نورو برخو ته انتقالېږي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بندشو موبایل سیمونو په بیرته فعالولو یې کار پیل کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نسم ادارې پی ډی ایم ای او چارواکي عمران وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو ته هره میاشت کورنۍ په سر 40,000 روپۍ ورکوي، خو د ځینو کورنیو ټولو غړو مالي مرستې اخیستلې نو ځکه حکومت سیمونه بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال د کډوالو د معلوماتو پر راټولولو لګیا دي او هیله ده چې ژر به دا مسله حل شي. د بنو په بکاخیلو کې ځینو کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې شاوخوا 6,000 کورنۍ د تیرو څو میاشتو راهیسې له حکومتي مرستو محروم دي. چارواکو د ستمبر په 28 ویلي چې په پاکستان کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابونو له وجې نور 12 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کار کوونکي ادارې یونیسف له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 9.5 میلیونه ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. یونیسف په یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د جون له نیمایي راهیسې د بارانونو او سیلابونو له وجې لږ تر لږه 1,500 کسان مړه شوي دي چې پکې له 1,500 زیات ماشومان دي. په پیښور کې د کارخانو د مالکانو اتحادیې مشر وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ګیس او بجلی د کمی او د امنیتي ستونزو له وجې په سلګونه کارخانې بندي شوي دي. زاهد الله شینواري د ستمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د کارخانو د بندېدو له وجې د بېروزګاره کېدو وروسته زیاتره کسان نورو صوبو ته کډه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
شپږ سو نه زیاتې کارخانې بندې دي، صرف ګډونګي 200 کارخانې بندې دي. دا 150,000 مزدوران جوړېږي، ځکه چې یو عام کارخانه چې کوم د پلاسټیک کارخانه یې نو په هغې کې 250 نه والا 300 پورې او ځینې کارخانو کې 1,200 پورې مزدوران کار کوي.
زاهد شینواري دا خبرې لاغ وروسته وکړي چې صوبایي اسمبلی ته د صنعتونو د محکمې لخوا په ورکړل شویو معلوماتو کې ویلي شوي چې له 2012 نه تر 2020 کال پورې 300 کارخانې بندې شوي دي، ورسره شاوخوا 6,000 مزدوران بېروزګاره شوي دي. په اسلام آباد کې کروندګرو خپل احتجاجي ناسته تر ستمبر 28 پورې ځنډولې ده. پرون د کروندګرو د ټولنې پاکستان کسان اتحاد تر سوري لاندې د پنجاب صوبې له بېلابېلو سیمو څخه زمیندار د اسلام آباد په F9 پارک کې راغونډ شوي وو. په دې موقعه یو پرلتوال محمد شفیق مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ له وجې ژوند مشکله شوی او باید حکومت ورته د بجلی په بلونو د سرې او پټرول په نرخ کې رعایت ورکړي. وروسته بیا د حکومتي پلاوي لخوا د غوښتنو پوره کېدو تر ډاډ وروسته کروندګرو خپله ناسته وځنډوله. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د نری رنس ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی د ستمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د نری رنس لږ تر لږه 600 ناروغان ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په زابل کې د بې پولي ډاکټرانو له لورې د نری رنس د درملنې لپاره یو مرکز هم جوړ شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ستمبر په 20مه غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړی عدالت د روسیې ته په اوکراین د یرغل له امله سزا ورکړي. نوموړي دا خبرې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ویډیو له لارې له هغه څو ساعته وروسته وکړې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په مسکو تور پورې کړ چې د ظالمانه او غیر ضروري جنګ په کولو سره د ملګرو ملتونو د منشور د مهمو اصولو بے شرمانه سرغړونه کړې ده. او اخیری خبر دا چې نن د پاکستان او انګلند ترمنځ د شل اوریزه کرکټ میچ کیږي. ټاکل شوی ده چې دا میچ د خبر په وخت ماخام 9:30 پیل شي. د وو شل اوریزو میچونو د لړۍ لومړۍ لوبه د ستمبر په 10مه انګلند له پاکستان په 6 وکټو ګټلې وه. د خبرونو پای خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې مو اوري په خیبر کې یو ځای مشر په یو حمله کې وژل شوی دی. معلومات درکو د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وایي په کرک کې د تیلو په ګودام یا اویل فیلډ کې اور لګېدلی.
اور چې دا هغه د دوی چې مین ګودام دا په هغې کې لګېدلی ده. په هغې ګودام کې قیمتي مشینري پرته وه. کیس کپنے والا اهلکار دي. د هغوی مطابق مشینري یا سامان مکمل توګه مندې سوه ده.
په سوات کې د سیلابونو نه هغه ګڼ شمېر میندې متاثر شوې دي چې ماشومان یې زیږېدلي دي.
اوس خو نر خفارت زه کولی شم نه زما د زوی ته میلاوي اوس زم کمزوري یم او زما د ماشوم سړی سم ډېر کمزوری شوی دی ځکه چې طاقت څه خوراک نه زه خوړلی شم چې هغه ته ورسېږي.
د بنو د بکاخیلو کډوال وایي په سلګونو کورنو باندې حکومتي مرستې بندې شوې دي ورته دې بحال کړل شي.
تقریبا 6000 نه باو دا څه کسان نه چاغه پسې سیمونه باندې کړې شوی دی. خو هغه ټول کډوال چې کوم دغه ما داخلو کابلیت او سرګۍ کابلیت سره تعلق هم لري هغه تر اوسه بر خپل کلی وطن ته نه دی واپس شوی.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د خیبر په باړه کې یو ځای مشر منصف خان افریدی په یو وسواله حمله کې وژل شوی دی. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشه فرهاد.
ډېره مننه.
مننه چې تاسو په خبرونه کې را سره برخه اخلئ. فرهاد که معلومات راکې چې منصف خان افریدی څوک وو او دغه پیښه څنګه مخې ته راغله چې دوی پکې ووژل شو؟
داسې چې منصف خان افریدی چې کوم دی یو قومي مشر او لیکوال مو او شاعري هم کړې ده. دا په داسې حال کې په نښه کړل شو چې کله له پیښوره پرون د یوې قومي جرګې نه خپل کلی برو کمبرخیلو په طرف روان وو او هلته چې څنګه ورسېد نو وسلوال ورته ناست وو او هغوی پرې ډزې پیل کړې. نو د دغې ډزو په نتیجه کې دی هم سخت ژوبل شو. ورسره د چې کوم محافظ و ساتونکی و یو پولیس سپایي آغا هم ژوبل شو. ورسره یو لاروای هم ژوبل شو. خو بیا د پلار کې اولیا هم الته کې چې هسپتال ته ورسېدل یعنی دا درې واړه تنانې ورسول. نو منصف افریدی سا ورکړه او چې کوم دوه کسان د سره جوبل شوي وو هغوی اوس هم په روغتون کې چې کوم دی بستر دی او د هغوی علاج روان دی. نن سهار 10 بجې باندې د منصف خان افریدی په خپل ابایي کلي یعنی بارو کمبرخیلو کې جنازه وشوه چې په هغې کې د خیبر ضلع د پارلیمان غړو پولیسو او پوځي چارواکو هم ګډون درلود. تر اوسه پورې د غوی د جنازې او فاتحې مراسم روان دي او د غوی د کورنۍ او لیا هم د خیبر سیاسي اتحاد لخوا سندي ویل شوی په دې ته خباندي.
صحیح. عمدغه میتپوس کول غوښتو چې د منصف خان افریدی په وژنه ځای خبرګون مخې ته راغلی دی ځکه چې په داروسو کې مونږ کتلې دي چې په د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو او په قبایلي ضلعو کې د غشان پیښې مخې ته راغلی دي چې ځایي مشران په هدفي حملو کې وژل شوي دي. نو تاسو څه ویلی شئ چې ځایي ولس خبرګون مخې ته راغلی دی ځکه چې په دې لړ کې د صوبې په نورو برخو کې احتجاجونه خلکو کړی دي د نام نه پرځت؟
بالکل. دا سیده که تاسو ته یاد دي د سپتمبر په 4 باندې په خیبر ضلع کې یو لو احتجاجی لاریون شوی وو چې په هغه لاریون کې هم دغه منصف خان پردی په خپل هم ګډون کړی و، هغې ته یې وینا کړې وه، د امن غوښتنه یې کړې وه. بله مهمه خبره دا ده چې پرون هم دی په پېښور کې یو امن جرګه وه چې هغې ته د په خپله باندې وینا وکړه، د امن غوښتنه یې وکړه، په موجوده صورتحال باندې خبرې اترې وکړې، او دا غینا پس دی مطلب دی چې خپل کلی په طرف روان شو، هلته کې په نخښه کړل شو، تر څو پورې چې د سیاسي خلکو یا د کورنۍ د عکس العمل خبره ده، نو دا خو دا ټول خلک په بیا بیا لګیا دي په دې احتجاجونو کې برخه اخلي، په مسلسل دغه ویناوې کا چې یارې قبایلو لري تحفظ ورکړل شي او ریاست ته خپلې ذمواری پوره کا، او دلته کې د امن او امان لپاره ګامونه اوچت کا.
فرهاد، دا راته ویلې شي چې تاسو خو وایي چې دوی د امن لپاره خبرې کولې، نو دوی د ځایي امن جرګې سره تړلي وو کنه؟
بالکل، دوی چې کوم دی یو سیاسي شخصیت او چرته هم چې د امن او امان متعلق به کومه خبره وه یا کومه جرګه وه، د بازارې غړی وو. او بل دا چې دا د خیبر سیاسي اتحاد چې په دې ورستو کې امن او امان د پاره ډیر جدوجهد شروع کړی دی، د باقاعده د سیاسي اتحاد برخه هم وو، او په هر فورم باندې او په هر سټیج باندې چې کله هم امن د پاره جلسه شوی کې جلوس شوی، نو د پکې یو ډیر فعال رول وو او په امن او امان باندې خبرې کړې.
مننه فرهاد. اخیری ته پوسټ پوکو د حمله زمواري تر اوسه چا منلې دا وکنه؟
بالکل، تر اوسه پورې دغه حمله ذمہواری چا نه ده منلې.
ډېره مننه فرهاد شینواری چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. دا خیبر پختونخوا د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه وایي چې تیره شپه په کرک کې د تیلو په ګودام کې اور لګېدلی دی. که څه هم چارواکو د تاوانونو په اړه تر اوسه مکمل معلومات نه دي ورکړي، خو ځینې کسان وایي چې د اور له وجې ګودام سوځېدلی دی. په دې اړه تفسیر عمر وزیر راکوي.
د ریسکیو 112 کرک ویا ناصر خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر په 28مه د شپې مهال د کرک بنډه د اوتشا مکوړی آیل فیلډ یا د تیلو په ګودام کې اور ولګېدو چې زیات شمیر تاوان یې کړی، او د غلطه لوی ګودام په مکمله توګه سوځېدلې دی. د ده په وینا ریسکیو اهلکارو د شپې تر ناوخته په دغه اور کابو وموندله. د کرک ځایي خبریال ریاض خټک چې د غلطه ورغلی و مشال ریډیو ته وویل چې اور شغلې تر لرې لرې تر سترګو کې دی. یوازې د ریسکیو عملې ته دننه د تلو اجازه وه، خو ځایي خبریالان یې دننه نه پرېښودل.
اور چې دا هغه د دوی چې کوم مین ګودام ده په هغې کې لګېدلې ده. په هغې ګودام کې قیمتي مشینري پرته وه، کروڑونو اربونو روپو یې د کین د ګیس کپنی والا حلکار دي. د هغوی مطابق چې په دې ګودام کې مشینري یا سامان پروت و چې هغه مکمل توګه باندې سوه ده. آیل فیلډ سیکورټي تو هغه انتهایی ټایټ تو، نن نه څوک پرېږدنو اجازه چاته نه ورکوي، نه مقامی پولیس ته، نه مقامی صحافیانو ته. دوی دا یې چې د دې په مکمل انکوائری به کېږي، انکوائری نه پاسو موږ رپورټ عام خلق دا چې دلتا د کرپشن پټونې د پورا اور لګوله ده. اور چې وا انتهایی تیز و، مین روډ باندې د دې شغلې چې اغار ختلې.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د کرک تیلو او ګیس فیلډ د چارواکو سره خبرې وکړو، خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د ریپورټ تر فایل کېدو پورې د تیلو او ګیس محکمې له اړخه هم سرسمي بیان په دې اړه نه دی راغلی چې د اور لګېدو په پیښه کې څومره تاوان شوی. خو د غلطه موجود نیشایدان وایي چې سوځېدلي ګودام کې په زیات شمیر کې مشینري او نور سامانونه پراته ول چې د اور لګېدو په وجه مکمل ایره شوي. د کرک په ګورګورې، بانډه، د اوتشا او نورو سیمو کې په زیات شمیر کې تیل او ګیس پیدا کیږي چې د ملک مختلفو برخو ته وړلی شي. د بنو ډویژن ضلع شمالي وزیرستان شوا کې هم څو میاشتې وړاندې د ماړی پیټرولیم کمپنۍ په وینا یو ټریلیون ګیس یې موندلی چې د دوی په وینا له دې سره به د ملک د ګیس 15% ضروریت پوره کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سپتمبر په شلمه د سرکاري هلیکاپټرو یا وړو الوتکو په اړه په قانون کې بدلونونه منظور کړل. د نوو بدلونونو وروسته به اوس د وزیر اعلی تر څنګ وزیران او حکومتي کارکوونکي هم د صوبایي حکومت په خرچ هلیکاپټرې کارولی شي. هلته د صوبایي حکومت مخالف ګوندونه وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا اصلاحات د خپلو سیاسي ګټو لپاره کړي دي، خو حکومتي غړي دا تورونه ردوي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت ځینې مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې صوبایي حکومت د هلیکاپټرو یا وړو الوتکو د استعمال په اړه په قانون کې بدلونونه د خپلو ګټو لپاره منصور کړي دي. دوی دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ستمبر په شلمه د هلیکاپټرو یا د الوتکو د کارولو په اړه په قانون کې اصلاحات منصور کړل. په دې قانون کې ویل شوي چې اوس به د وزیر اعلی تر څنګ وزیران او حکومتي کارکوونکي هم د صوبایي حکومت په خرچ هلیکاپټرې کارولی شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د ستمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان د سیاسي مقاصدو لپاره د هلیکاپټرو او الوتکو استعمالولو په قانون کې ترامیم وکړل.
تر اوسه پورې زمونږ په صوبه کې چې کوم قانون نو هلیکاپټر گورنر صاحب او وزیر اعلی صاحب د سرکاري کار لپاره دا لازم دی چې د سرکاري کار لپاره استعمالول شي. خو چونکې زمونږ استاد په نظر کې چې 2013 کې کله د پی ٹی آئی حکومت پختونخوا کې راغلی دی، نو عمران خان صاحب د سیاسي جلسو دپاره او د سیاسي مقصدونو دپاره د صوبی سرکاري مشینري او بشمولي هليكاپټر چې دیغه استعمالي. دوی سره خو چونکې په اسمبلی کې اکثریت ته، نو موږ دا ویل شو چې دوی د عمران خان یو غیر قانوني کار ته، ځکه چې سرکاري مشینري ته د سیاسي مقصدونو لپاره استعمالي دا ناجایزه کار دی، دا غیر قانوني کار دی. نو د عمران خان یو ناجایزه او غیر قانوني کار ته د قانون جامه واغوستول.
نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت یو خواته د مالی پنګو د کموالي شکایت کوي او بل لورته د هلیکاپټرو او الوتکو د استعمال قانون هم منظور کړ. دغه سي په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي صاحبزاده ثناءالله ویل چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف ګوند دی او غي له اپوزیشن سره د سلا مشورو بغیر قوانین اسمبلی ته راوړي او منصوروي. نوموړي زیاته کړه چې باید قوانین د خپل مفاد لپاره نه بلکې د ولس ګټو ته په کتو منصور کړل شي.
خبر دا شي تر څو پورې چې دا هلیکاپټر خبره چې هلیکاپټر استعمالیږي او پلان کې پکې زیو، دا به زه به یو کلیر غونډې خبره وکړم. دا هلیکاپټر د چا په وخت کې استعمال شوی؟ نور پرون چې کومه څه شوی دی، نو د پی ټی آی اکثریت هغې خو سم دا بل پاس کاو دې خو څه دم خبره وم نه کار ښه شوی دی یا بد شوی دی. دا ځان له یو ایشو ده چې موږ هر یو څیز د خپل ذات سره او د خپل ذاتي مفادو سره یو ځای کوو. دا نه ده پکار، قومي مفاد، عوامو مفاد، دا لاولنی ترجیح ده پکار ده.
په خیبر پختونخوا کې د حکومتي غړو د هلیکاپټرو استعمالولو موضوع هغه مهال لا نوره توده شوه چې په دې وروستیو کې په کوهستان کې د سیلاب پر مهال 500 ورونه د اوبو په منځ کې ګیر شوي وو او د راوستلو لپاره له حکومته د هلیکاپټر غوښتنې وشوې، خو د هلیکاپټر نه را رسیدو له وجې په دغو کې 4 ورونه اوبو یوړل. په ټولنیزو رسنیو هم دا تنقیدونه وشول چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا واکداران د خپلو جلسو او سفرونو لپاره هلیکاپټرې کاروي، خو د عام لس تشغورنی لپاره وسایل نه لري. الته د خیبر پختونخوا د سوداګری او انډستری ځانګړي سلاکار او د تحریک انصاف ګوند غړي عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مخالفه ګوندونو دا تورونه رد کړل او وی ویل چې په هلیکاپټرو او وړو الوتکو کې د حکومتي غړو سفر ته قانوني حیثیت ورکول لپاره دا قانون د اپوزیشن په سلا مشوره منظور کړی دی.
دال چاول دا په هلیکاپټر کې راتل د لاور نه، او چونکې موږ د قانون حصہ کا چیرې دا اختیار دی دی اساس نه تباره پسې دارو بس موږ پسې غواړي غواړي خبرې راو بس کې کیبینټ ممبر کنه چې سټ آئین څومره 12 دی کې 13 آئین ډیزیګنیټ کړی دی چې دا منستران او 15 چې دنو سپیشل اسسټنټان آئین کې دنه چې څومره کسان دی هغه استعمالول شي.
په دې وروستیو کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخالفه سیاسي ګوندونو تور پورې کړي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره د صوبې سرکاري وسایل استعمالوي چې پکې په هلیکاپټرو کې سفر هم شامل دی، خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې نه دی الشوي نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه
الوی پل او دا قام په دې پیو کې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور کمنګ د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا بیو غاره دلیا سا یاد لوګي دلیا سا نو دوی سره سم زمنګ سا غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم څومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کو زناړه ساتولې د هغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اورېدلی او لیدلی شئ. ورزو سوات هلته د ښځو د حقونو مبارزان وایي چې د سیلابونو له وجې هغه شاوخوا سلویخ زره ښځې متاثره شوي دي چې حامله داره وي او یا د سیلابونو لږې ورځې وړاندې میندې جوړې شوې وي. دوی زیاته کړې چې دا ښځې د خوراک د کمی او د صفایي د نشوالي سره مخامخ دي او باید حکومت ورته پام وکړي. بلخوا په سوات کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی په ځینو سیمو کې دا ډول ښځو ته مرستې ورکول پیل کړي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
د سوات مدین چې سره تعلق لرونکي رشیده بیبي چې د سیلابونو دوه هفته وروسته کور کې د کلی دایي په لاس ماشوم شوی وایي چې خاوند یې دومره توان نه لري چې ښه خوراک ورته ورکړي. دوایي او طبي امداد خو وروسته خبرې دي.
سیلاب نه بعد بس دا مسله ده چې اوس خو نه ښه خوراک زه کولی شم نه زما د زوی ته میلاوېږي اوس زم کمزوري یم او زما دا ماشوم سړی سم ډېر کمزوری شوی دی ځکه چې طاقت څه خوراک نه زه خوړلی شم چې هغه ته ورسي. دیاړي کوي دیګیل کارانو سره دیاړي مار.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګلوای چې سوات کې د اگست په شپږشتمه نیټه سیلاب کې یو لک خلک متاثر دي چې پکې سکم زیات سلويخ زره هغه ښځې شامل دي چې د ماشومانو ناروغتیا لري.
بعضي علاقې دي چې هغه نه کم ډیلیوري ټایم کې پیمل راتلی نو په پاتشي په کوم دي او زیاتره چې کم پریګننت وومن نه هغه کم خوراک دغه ځای ته پکاره نو هغه ډیر زیات خراب شوی دي ځکه د دې خپل ټایم یو عام انسان چې خوراک خوری بیا چې پریگننٹ شي نو هغه ډبل خوراک شي نو هغه خوراک هغه ته اوس نه ملاويږي. یا که یو زنانه خپل ماشوم ته پیډینګ کې پی ورکي نو هغه چې کم خوراک زنانه ته پکار دی نو هغه ته خوراک نه ملاويږي نو هغه کم چې هغه وي چې زموږ پی اوس نشته. پی نشته مطلب دا چې هغه ته خوراک نه ملاويږي ځکه پی نه جوړیږي.
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې د صفایي معیاري خوراک نشوالي او بیا نږدې طبي اسانتیاګانو مرکزونو تباه کېدو سره دغه میندو ته په پوره توګه د امداد ضرورت دی.
ډایریا شوا یا کرونا شوا یا ډینګ شوا ملیریا شو دا داسې مرضونه دي چې هغه نن سبا کې دا ډېر زیات زه دا وایم چې آؤټ بریک سایټ ته هغې مخې ته دي نو دا کم مرضونه چې دي دا زیاتره پریگننٹ وومن یا کم موریان چې ماشومان ته پی ورکې دا زیات افیکټ کوي. هغې دپاره هایجین کټس پکار دي اور فوډ پیکیجز پکار دي چې هغې ته دا مهیا شي اور هغې خپله خوراک هغه یو د صفائی و ته سہولت ملاو شي اور بل د خوراک.
په سوات کې د محکمه صحت چارواکي او سیدو ټیچنګ اسپتال وایي ډاکټر نجیب الله وای چې حکومت با سیمو کې میډیکل کیمپ لګولی او په اسپیټال کې هم د ناروغ خزو لپاره خصوصي وارډونه جوړ کړي.
چونکی ګورنمنت سیاست سہولت فیسلټی هم ورکړي ده خو دا غي سره موږ سره اډیشنل لا دغه کوم چې خلک افیکټډ دي باز ټایم کې شناختی کارت ایشوز او خاص کر چې کوم زنانه په بیماری وي نو دغه اکثر شناختی کارتونه چې هغه خاون په نمونه باندې نه نه پلار په نمونه باندې هغه ډیر ایشوز نه مو په دې انسټرکشنز ورکړل چې هغه بس کړه سیاست سہولت نه هم کیږي او د دې ټول علاج معالجه چې هغه مونږه فری اف کاسټ ورکو. حکومت خپل کوششونه کوي هلته کې خپه وافر مقدار باندې ریهیبلیټیشن کار چې هغه اوس روان.
د کمشنر ملکن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ستمبر په شپږشتمه نیټه سوات او ملکن ډیویژن کې سیلابونو خواوشا 1500 ځایونو کې سړکونه تباه کړي. یو سر سلویخ رابطه پلونه د مینځه تلي چې ترې په لکونو خلکو ته تګ راتک او خوراکي شیان رسولو کې مشکلات دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو اوګو جنرل سیکرٹری انتونیو گوتیرس وائی دا محال پاکستان نہ یوازے پسیلا بیوبو کے بلکہ پکرزونو کے ہم ڈوبے گی. دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ہم دا ملگرو ملتون عمومی اسمبلی تا پوینا کے ویلی دی چھ ہواد یہ دا محال لغٹ بشری بحران سرا پ مبارزہ بوختے. دا ملگرو ملتون دا مشر دا خبر اسم رجدی دا چھ پاکستان پکرزونو کی ڈوبے گی پدیمو پ اسلام آباد کے اقتصادی چارو پوہانو سرا خبری کڑی دی. تفصیل لا اسرار علم محمد ناورو.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرس د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې سیلابونو پاکستان سخت ځپلې دي. د په خبره دا مهال پاکستان نه یوازې سیلابونو بلکې قرضونو هم خراب کړي دي. نوموړی وایي پاکستان نه یوازې په سیلابي اوبو کې بلکې په قرضونو کې هم ډوبېږي. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له دوی سره ودرېږي. د په خبره ځکه چې هیواد یې دا مهال غټ بشري بحران سره په مبارزه بوخت دی. د پاکستان وزیر اعظم دفتر ویلي دی پاکستان او فرانس هم پر دې سلا شوي چې د سیلابونو له امله د رامنځته شوو چیلنجونو سره د مبارزې لپاره لارې چارې ولټوي او پارس وړاندیز وکړ چې د روان کال تر ختمېدو مخکې له پاکستان سره د مرستو لپاره د ماحولیاتي بدلون په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب وکړي. پاکستان چې له وړاندې د مالی او سیاسي بحران سره مخ دی حکومت یې وایي د جون له نیمای راهیسې بارانونو او سیلابونو هیواد ته د دېرش ارب ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د مشر دا خبره څومره جدي ده چې پاکستان په قرضونو کې ډوبېږي. نو پر دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرم هوتی وایي په پاکستان له وړاندې شاوخوا 290 ارب ډالر بهرنۍ او 1400 ارب روپۍ په هیواد دننه د بینکونو قرضه وه او اوس د سیلابونو له کبله د 20 اربونو ډالرو تاوان د ازالې لپاره نورو قرضو ته اړتیا ده.
انڈسٹری او چکم سروس سیکٹر دے نہ تباہ کی گل گیا دے ندی کو وجہ باندھے اور پاس ہاتھ سیلاب آ رہے اور سیلاب تو پارا کم از کم یعنی کہ تقریباً 40 ارب ڈالر وہ پوری پکار دی نو آگا نشتا نو آگا صحیح وہی اقوام متحدہ مشرق کم دے آگا صحیح وہی تھے پاکستان معیشت ڈبشے ہوئے دے.
بلخوا د اسلام آباد خاج اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد ډاکټر انور شاه وایي د ده په آن پاکستان به په معاشي توګه نه دیوالیه کیږي ځکه چې ډېر هیوادونه له پاکستان سره مالی مرستو ته چمتو دي. د ده په خبره نړیوال دا مني چې په دغه هیواد کې د موجوده سیلابونو غټه وجه ماحولیاتي بدلون دی او دې مسله کې د ټولو هیوادونو یو رول دی. البته نوموړی وایي په پاکستان کې چې تر څو د حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ترمنځ د موجوده اختلافاتو له وجې سیاسي بې ثباتي وي نو په دغه ملک کې به که یو خوا څوک سرمایه کاری ته زړه نښه کوي نو بل خوا به حکومت هم ټوله توجه معاشي بحران ته نشي ورکولی. د ملګرو ملتونو مشر د سپتمبر په شلمه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل چې په پاکستان کې یې په خپلو سترګو ولیدل چې د هغه هیواد دریمه برخه په اوبو کې ده. د ده په خبره چې د ماحولیاتي بدلون لوی بوج په وړو او غریبو هیوادونو ډېر پریوزي. نوموړي زیاته کړه اوس وخت راغلی چې دوی تر بیانونو مخکې په عملي کارونو لاس پورې کړي. یادوي چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره د 168 میلیونه امریکایي ډالرو خواست کړی دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے
هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. تاسو مشال رادیو ته غوږی د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل نور. د خیبر ضلع په باړه سیمه کې نامعلومه وسله والو یو ځایي مشر منصف خان افریدی وژلی دی. د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران پرون مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام په برکم برخلو کې شوې په دې پیښه کې دوه تنه زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بند شوو موبایل سیمونو په بیرته فعالولو یې کار پیل کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای او چارواکي عمران وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو ته اره میاشت د کورنۍ په سر 40,000 روپۍ ورکوي، خو د ځینو کورنیو ټولو غړو مالي مرستې اخیستلې نو ځکه حکومت سیمونه بند کړي دي. د بنو په بکاخلو کې ځینو کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې شاوخوا 6,000 کورنۍ د 1300 میاشتو راهیسې له حکومتي مرستو محروم دي. چارواکو د ستمبر په یوویشتمه ویلي چې په پاکستان کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابونو له وجې نور 18 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کار کوونکي ادارې یونیسف له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 9.5 میلیون ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. په پیښور کې د کارخانو د مالکانو اتحادیې مشر وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ګیس او بجلی د کمی او د امنیتي ستونزو له وجې په سلګونه کارخانې بندې شوې دي. زاهد الله شینواري پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کارخانو بندېدو له وجې د بیروزګار کېدو وروسته زیاتره کسان نورو صوبو ته کډه شوي دي. په اسلام آباد کې کروندګرو خپل احتجاجي ناسته تر ستمبر 18 پورې ځنډولې ده. پرون د کروندګرو د ټولنې پاکستان کسان اتحاد تر سوري لاندې د پنجاب صوبې له بیلابیلو سیمو څخه زمیندار د اسلام آباد په F9 پارک کې راغونډ شوي وو او غوښتنه یې کوله چې د بجلی په بیلونو، سري او پټرولو په نرخ کې د ورته رعایت ورکړل شي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د ستمبر په 21 غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړې عدالت روسیې ته په اوکراین د یرغل له امله سزا ورکړي. لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د بنو په بکخیلو کې د شمالي وزیرستان ګڼ کډوال وایي چې حکومت د دوی د سیم کارډونو بندولو وروسته ورته مرستې نه ورکوي. د دوی په وینا دا مهال ګرانی نوره هم زیاته شوې ده او مالي مشکلات لري. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د کورنۍ په سر 40,000 روپۍ ورکوي، خو د ځینو کورنو ټولو غړو مرستې اخیستې نو ځکه پرې دا بندي شوې دي. په دې اړه نور تفصیل انیس اجمل په رپورټ کې اورو. د بنو په بکاخلو کې د شمالي وزیرستان زیاتره کډوال شکایت کوي چې د 1300 میاشتو راهیسې ورته مالی مرستې نه ورکول کیږي. د کډوالو یو مشر عبدالوهاب د سپتمبر په 21 مشال لیډیو ته ویل چې حکومت له 6,000 څخه د زیاتو کورنیو سیم کارډونه بند کړي دي چې له وجې هغې ته مرستې هم نه ورکول کیږي.
خیل کم په مخکنه کوم کم ته هغه سره نه تقریبا داسې یو کیلومتر پاس لا ته یو نوای چم جوړ شوی چې هغه کې دوی سه جدا سه ټول ځنه ځنه کسان داسې دي چې هغه په بنو کې بازار کې په کریا کورونو کې اوسې او څو په خپل خمه ټنټونه لګول دي. بغیر کاستو باندې تقریبا 6,000 نه باو داسې کسان نه چې هغه په سه سیمونه بند کړی شوی دي. هغه ټول کډوال چې کوم ته هغه ما داخلو کابلې او سرګې کابلې سره تعلق هم لري هغه تر اوسه بر خپل کلی وطن ته نه دی واپس شوی. خو بیا هم دا دوی چې کومې دي هغه تقریبا 6,000 نه باو داسې کسان چې هغوی په سیمونه بلا کړی شوی دي. کوم کسان دي دا هغوی موږ د باندې داسې چې دا کسان واپس کړی شوی دي.
عبدالوهاب زیاته کړه چې د نادرا او پی ڈی ایم ای چارواکو ورته د سیمونو بیرته خلاصولو پړه ډاډ ورکړی دی، خو دا کار لا هم نه دی شوی. د پاکستان چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د کورنۍ په سر 40,000 روپۍ اره میاشت ورکوي. سمو د وړاندې د افغانستان د ګلان کډوالو کیمپ هم ګڼ کډوال بکاخلو ته کډه شوي دي. په دې کې یو د شمالي وزیرستان کډوال عبدالستار دی چې وایي دوی تر اوسه خپلو سیمو ته نه دي کډه شوي او سم په بکاخلو کې ژوند تېروي. نوموړي زیاته کړه یو خواته یې په سیمه کې امنیت نشته چې هلته ولاړ شي او بل لور ته د کډوالۍ په ژوند کې پی حکومت مرستې بندې کړي دي.
دنیا سے چیز دے نیزر باند آئی لگا اس مطلب دے مخفل یسین دائی دنیا سے دے مور باندی دیزی دا دیز ہزار ریپی دا سالی ہزار دے مور باندی دا ہمیس کام خادت کنز سارا حکومت سے نیز حریف سال کی بل منگا یہی دیگانا دا نیز تاوچی درفاندو کو او مطلب لګای ز مطلب د وزیرستان د ترجمه مده خلیه کنه د افغانستان د بدر سره په ګندپور کې لري زه په بویا تر کولای ولار ما مطلب څه کنه بیا مو وته و چې زه په یو نه یم د بویا نه یم زه ترجمه مده خلیه کنه زه خو په اخر کې چې کلا په پسای شي نو په سی په غن نه په څلمو ته چیر نه په اخر کې کنه یعنی څه حکومت دا خبره وکړه چې کنه دا ده نه ته دې نه ګډوډی ته کې سي دې ته ته خیر وای دا خبره اند په قران کې حالات چیر دې
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي او د بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج عمران وزیر مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو ته د کورنۍ په سر پیسې ورکول کیږي خو ځینو کډوالو د کورنۍ د ټولو غړو په نومونو سیمونه راوباسلي وو او مرستې به ترلاسه کولې نو ځکه حکومت سیمونه بند کړل. نوموړي زیاته کړه چې اوس د کورنیو پلټنې کیږي او لاغ وروسته به ورته مرستې ورکړل شي.
ہمیشہ تو پروائی چیتا پیسے کی کمی دی تا پر فیملی دی کنا ناغے کہ یو ہیڈ بھی یو کس بھی داگا وائف بھی داگا بچی بھی مطلب یو فیملی بھی کنا نو لکتی کا اکثر تو بیاد تر دکھنا رجسٹر شوی دی یارا فیملی کیا داگا والد سے بے پیسے اخلی اگر تو ملاوی گی اندش پک زامنی بھی یا لڑا بھی یا مطلب آگی ہوئی چیارا منگ تر ملاو شی چونکہ پا بورڈر کو چیدی رازی اگر پس سے کم اسسٹنس سے اگر دی تولو کا ملاو شی اگر پس سے کلا ڈیٹا کلیکٹ شی اور پی ڈی ایم اے فردر دا نادر سر شیئر کی اور الکنا ریپائٹ شی چیئر از ڈبل فیملی ممبر چکم دے آغا آغا تا دا اسسٹنس الاؤنس نہ ملاوی گی اور دے دا نارتھ وزیرستان دے دا دوارا ایڈریس چکم دی پرمننٹ اور پریزنٹ ایڈریس دا نارتھ وزیرستان دے نو فردر آغا تا دیا مطلب دارے چی آغا شن پا ذریعہ بانے پیسے ملاوی گی گنا.
دا پاکستان حکومت وائی چی دا کڈوالو خپلو سیمو تا ترستنولو یو کال پوری باورتا مالی مرستی ورکوی خو پا دی رستیو کی زنو چارواکو مشال لیڈیو تا ویلیو چی لدوی سر دا کڈوالو زنی دا سی کورنے رجسٹرڈ شیوی چی سیمو تاستنی شوی خو بیا هم میاشتینه مرستې ترلاسه کولی. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نوم عملیاتو کې تر 1 میلیون زیات کسان د پاکستان او د افغانستان بیلابیلو سیمو ته کډه شوي وو. د عملیاتو پای ته تر رسیدو وروسته حکومت د بېکور خلکو د ستنېدو لړۍ پیل کړه خو اوس هم په زرګونو کورنۍ په افغانستان د بنو بکاخیل کیمپ او په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. په خیبر پختونخوا کې مزدوران وایي چې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو له وجې په سلګونه صنعتونه بند شوي دي او د دې په نتیجه کې بیا په زرګونه کسان بې روزګاره شوي دي. صوبایي اسمبلی ته د صنعتونو د محکمې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو تر مخه د 2018 نه تر 2020 پورې شاوخوا 300 کارخانې بندې شوي دي خو صوبایي حکومت وایي چې د صنعتونو د بیا رغولو لپاره نوې صنعتي پالیسي جوړه کړې ده. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو ته د صنعتونو د محکمې لخوا د ورکړې شویو دستاویزاتو تر مخه په پختونخوا صوبه کې د خواوشه 300 وړو او لویو کارخانو د بندیدلو په وجه تر شپږو زرو پورې مزدورکار خلک بې روزګاره شوي دي. د اسمبلی د سیکرټریټ لخوا د بندو شویو صنعتونو په اړه په دستاویزاتو کې لیکل شوی دي چې یوازې د 2018 نه تر 2020 پورې په دریو کلونو کې د 304 کارخانو د بندیدلو په وجه 15902 کارکونکي مزدوران بې روزګار شوي دي. په پیښور کې صنعتکار او د کارخانه‌دارو د ټولنې یو غړي زاهد الله شینواری د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو تر مخه د بند شویو کارخانو او د بیروزګار شویو مزدورانو شمیره نور هم زیاته ده. زاهد الله شینواری زیاته کړه چې ځینې صنعتونه په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی په وجه تړلې شوې دي او دا وی ځینې ملګری کارخانه‌دار بیا په 13 لسیزه کې د بدامنۍ په وجه نورو صوبو ته منتقل شوې دي او واپس بیا دې صوبې ته نه دي راستانه شوې.
ما په حساب سره چې دي شپږوسو نه زیاتې کارخانې بندې دي، صرف ګدون کې 200 کارخانې بندې دي. داسې حیات آباد کې داسې کومردان کې داسې ټول صوبه کې چې والی نو شپږ اووه سوه نه زیاتې کارخانې بندې دي او دې کې مزدورانو په لږ حساب سره چې دي شپږ زره نه دي ډېر زیات جوړېږي دا دېرش څلوېښت زره مزدوران جوړېږي ځکه چې یو عام کارخانه چې کوم د پلاسټک کارخانه وي نو په هغې کې میډیم سائز کارخانه یې آئے کې 300 پورې 250 آنه والا 300 پورې روزنه کارخانو کې 300 پورې مزدوران کار کوي کنه
د بندشوی او صنعتي یونټونو په اړه معلومات د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د حزبي اختلاف غړي خوشدل خان غوښتلی وو هغه د سپتمبر په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د صنعتونو پرمختګ ته د صوبایي حکومت د سمې پاملرنې نه کولو په وجه صنعتکاران د ستونزو سره مخ دي
اس قسم مطلب دې د صوبې په ترقۍ کې دلچسپي نه اخلي کارخانې نور هم بندېږي دویمه خبره لویه غټه خبره دا ده چې افسوس دا دی چې ګیس زه پیدا کوم کرک مطلب چې کوم ضلع ده ټول نه لوی مطلب ګیس پیداوار ضلع ده او هلته یو کارخانه ده او هغه کارخانه د ګیس په وجه باندې بند ده دا څومره افسوس خبره ده
خو د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د سپتمبر په 19 نیټه هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې حکومت یې په صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ لپاره د نویو صنعتي ځایونو د پرانیستلو ترڅنګ یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او د بجلی او ګیس د کمی د ستونزې حل کولو هڅه هم کوي اوس موږ نوی صنعتي پالیسي جوړه کړې ده د هغې تر مخه د سوده بغیر د وړو صنعتونو لګولو لپاره د 2 کروڑ روپو پورې قرضه ورکول کیږي چې هغوی پرې د مشینری او خام مال بندوبست وکړي موږ د نوي صنعتي ځایونو لپاره قانونسازي هم کړې ده چې په شپږو میاشتو کې دننه به په خپل پلاټ د تعمیر کار شروع کوي ګنی اجاره به یې منسوخ کیږي خو صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي د نویو صنعتي ځایونو د پرانیستلو ترڅنګ په کار د صوبایي حکومت په صنعتي زونونو کې دوی ته د امنیت په شمول هر رقم سهولتونه برابر کړي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لنډی کوتل مزدوران وای چې په تورخم کې د ویزې شرط د دوی مشکلات زیات کړي دي ځینو مزدورانو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې دی د دوی لپاره د ویزې شرط ختم کړل شي او د تیر په څیر دی ورته یوازې په پاکستانی شناختی کارت افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي بلخوا د تورخم یو انتظامی افسر ویلي چې هلته د نورو یو شمېر مسلو ترڅنګ د مزدورانو لپاره هم د میکانیزم په جوړولو کار روان دی او هیله لري چې د ویزو په عمل کې بین نرمی راوستل شي د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کال کې په تورخم د پولي سمبالولو پالیسی عملی کړي او له هغه وروسته څوک د بغیر پاسپورت او ویزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر نشي کولی تفصیل فرهاد شینواری راکوي
د لنډ کوتل مزدوران وایي چې په تورخم کې پاکستانی وګړو لپاره هم د افغانستان د ویزې لګولو شرط خفدل شوای اوس دوی نشي کولی چې واضح په شناختی کارډ هلته خپلې مزدورۍ ته دوام ورکا دوی وایي افغان مسافرو سره به په تورخم سامانونه وړل راوړل او افغانستان نه به په لاسو کې سلګ ډېر خوراکي شیان او کاسمیټکس راوړل چې پاکستان کې په ښه بیه خرڅ کړي خو اوس دې کار نه هم محروم مشول د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وای په کار د داسې سختۍ ختم کړل شي
اوس په پوله باندې ډیره زیاته سختی ده ایپسی والا زمو سره 2 کیلو ګنده نه پاکستان افغانستان ته پریدي او افغانستان نه پاکستان ته را پریدي نو زمونږه غوښتنه کړو د پاکستان د ریاست نه چې لکه څنګه چې پښتنه خدای کار باندې زمونږه مخکې څنګه تلو راتلو او ځان سره به وړه ګنده غوټه په لاس کې نو زمونږه مطالبه دا ده چې زمونږ ته مغسی اجازه بیا میلاو شي چې په شناختی کارډ باندې انځور اچو او زمونږ سره کومه پلاس کې ګنډه غوټه چې دام پریدي را پریدي.
د لنډ کوتل د ځوانانو اتحادیه غړی اسرار احمد وایي چې په خوا به په راهداري کارډ باندې د پولې دواړو غاړو قبایل تلل راتلل، خو اوس ډېره سختي جوړه شوې.
پیله به دا مزران کولا او تلل راتلل، بیا هغه نفس چې دوی ته د ټوکن سیستم جوړ شو چې په ټوکن باندې بیا خلک خوشاله زه چې یو طریقه کار خلکو رواني. اوس یا هغه ټوکن شرطم ختم کړی دی چې مخکې به دا ټوکن کوم د ډی سي طرف نه ورته میلاوېده، اوس هغه ټوکن هم ختم شوی دی، اوس ویزه لاګو شوې ده، لوکل خلک هم په ویزه باندې راځي.
د تورخم انتظامی افسر تحصیلدار غونچه ګل مشال ریډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي چې په تورخم کې د ټرافیکي ستونزو، کسټم او اف آی ای عملې زیاتولو او هلته د نوو ټرمینلو جوړولو تر څنګ د مزدورانو په مسله باندې هم خبرې اترې روانې دي او هیله ده څه نرمي ورکړل شي.
نو هغه چې ته راولېږه چې دا څومره مزدوران دي، هغه مرولېږل او هغې کې چې کوم دی مکمل د دوی د غریبۍ او د دوی د روزګار ښه مکمل دغه شروع کړی دی.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه وایي هلته څه د پاسه شپږ زره مزدورانو کار کاوه. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم کې 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوې او د لاندې هر تن لپاره دا شرط خودل شوی چې په پاسپورت او ویزه به پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پکتیا کې بڼواله د تازه میوو سوداګر وایي چې سخت کال په دې ولایت کې د تازه میوو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې دوی ته دې په دې ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د ښه بازار زمینه برابر کړل شي. بلخوا ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي په دې ځای کې د مڼو او نورو تازه میوو بازار ډېر خراب نه دی او د میوو د خرڅلاو لپاره په ځینو لارو چارو کار پیل کړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په پکتیا کې بڼوال او سوداګر وایي سږ کال په اول کې وچکالۍ او وروسته بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د مڼو او نورو میوو باغونه خراب کړي او د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات کم شوي دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت هم کمزوره شوی چې له کبله یې مڼې او نورې تازه میوې پوره بازار نه لري او بیې هم ټیټې دي.
خرڅلاو یې هم سږ کال یو څه کمزوری ده، ځکه د خلکو اقتصادي ستونزې سږ کال ډېرې دي. بل داسې موږ د هېواد په داخل کې او داسې ښه مارکیټ نه لرو چې د لندې میوې لپاره چې هغه ته پکې وساتل شي.
یو بل میوه پلورونکی احمد وایي د خلکو اقتصاد دومره کمزوری شوی چې هغوی د پخولو لپاره ترکاری نشي اخیستی، نو میوه به څنګه واخلي؟
مارکیټ خو مخکې ډېر ښه دی، میوه مارکیټ سکل په مارکیټ بالکل پکتیا کې ستنه. دا د خلکو د غربت وجه ده، خلکو سره روپۍ نشته، هغه سبزي نشي اخیستی، نو میوه خو ډېره ګرانه خبره.
عارف چې په گردیز ښار کې مڼې پلوري وایي ټولې تازه میوې په داخل کې نه خرڅېږي او تر اوسه هم په باغونو کې ځکه میوې پاتې دي چې بڼوالې د ساتلو مناسب ځایونه نه لري.
دولت موږ سره باید همکاري وکړي، باغونه سم سي، د پاشو وسي، خلک سره همکاري وکړي. د مڼې باید خارج ته ولېږي، دلته خو نه خرڅېږي، دلته خو پرچون یا د ورځې یو لاس خلطه شي خلطه. باغونه ټول دغه پراتی دي، خلک پریشان دي، جای سایر نه لري چې وای ساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي په دې ځای کې د مڼو او نورو تازه میوو بازار ډېر خراب نه دی. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی وایي اصلي ستونزه په دې کې ده چې د بڼوالو اقتصادي حالت خراب دی او میوې له پخولو مخکې په باغونو کې خرڅوي.
که چیرې دوی پیسو ته ضرورت ونه لري او په دا سړو خونو کې وساتي، نو بیا په ښه قیمت باندې یا دوه درې میاشتې بعد خرڅولی شي، هم په کابل کې هم نورو ولایتو کې. یا ګانا علت یې دا داسې داسې یو قوي تجار نشته چې هغه د ډېرو خلکو نه دا مڼې واخلي او راوړي، دلته پروسس کې هم دزانې قرارداد کې یو ملک سره یو ولایت سره ویس.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ د برخې چارواکي زیاتوي دوی په دې ولایت کې د درګونو امنیتی ادارو سره خبرې کړي تر څو خپلو سرتیرو ته د نورو سیمو پر ځای د پکتیا مڼې او تازه میوې واخلي. د دوی په وینا کې دا قرارداد وشي له پکتیا سربیره د نورو ولایتونو مڼې او تازه میوې به هم دلته راځي او ګټه به افغاني بڼوالو او د دې برخې کاروباریانو ته رسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تیر سپاندې یو کال راهیسې چې په افغانستان طالبان واکمن شوي، ورسره سم په زیاتو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته د جینکو اسکولونه تړل شوي، چې لامل یې سباندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګی سهار په نوم یوې جینۍ تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي دي. په خپل کور کې هغې د جینکو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې ویډیا یا مفت کورس پرانستی دی. له هغې سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د جینکو لپاره مفت کورس پرانستی دی.
ډېر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصوم، خو وګرځېدم ډېره چېرته مې داسې یو کورس پیدا نه کړ چې نجونو لپاره مکمل لاړ شي، پوره ووسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډپریشن کې. دې لپاره چې د دوی دا ډپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یو هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا شل نجونې برابرې شوې په ما یو ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او نامسې پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه، فارغ نه شوم، یعنی سږ کال فارغ یم خو فارغ نه شوم بدبختانه.
نو دغه کورس چې تا اوس پرانستی دی او شل نجونې هم حاضری شوي په خپل محله کې، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته ور وښایي؟
کوم نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي، ویل چې مونږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري، انګلیسي درس باید مونږ ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمون کې مونږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمون مونږ ته تدریس کړي، نو دې کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل نجونې حاضرې شوي دي او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوئ، د ژبې زده کړې ورکوئ، که دا پراخه شي، زیاتې شي، نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجایش شته دی چې نجونې پکې زی شي او که نه؟
نجونې شاید تر دې هم زیاتې شي. اوس مهال شل نجونې دي، زیاتېږي. نو غوښتنه مو دا ده چې که چېرته مونږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي، مونږ ته یو ځای راکړي، اول ته مونږ فری درس به مونږ ورکړو، خیر دی نجونې به هم چې یو خیریه بنسټ مونږ ته ځای راکړي، نو دا به ډېر بهتره شي.
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري، که دغه کورس چېرته پراخېږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي، او که زه ترې غوښتنه وکړم حتماً حتماً نه، ولې نه، دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم، هیلو ته او د نورو هیلو ته. یوازې دا نه چې مونږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغان نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلي چې ډېرې خفه دي، هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي. نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
په افغانستان کې د یوې جینۍ سلګې سهار سره مو خبرې اورېدې چې د افغان نجونو لپاره مفت کورس پرانستی دی. د انګلند ملي کرکټ لوبډله چې 19 کاله پس پاکستان ته تللې، نن یې په کراچۍ کې له پاکستان سره دویمه لوبه د پېښور په وخت 9:30 بجې پیلېږي. د 20 اووریزه میچونو د سیریز لومړی میچ انګلند د سپتمبر په 6 له پاکستان نه په 6 وکټو وګټله. انګلند کرکټ لوبډلې تر دې مخکې په وروستي ځل په 2015 کې په پاکستان کې لوبه کړې وه. انګلند لوبډلې پلان لرلو چې په 2021 کال کې پاکستان ته د لوبې لپاره لاړ شي، خو د امنیتي اندېښنو له کبله دغه دوره وځنډوله. اوس چې د انګلند لوبډله د پاکستان په سفر ده، نو د پاکستان ملي ټیم لوبغاړی عمران خان جونیئر وایي چې دا سفر په پاکستان کې دننه د نړیوال کرکټ د ودې لپاره ډېر مهم دی. دا چې انګلند لوبډله څنګه دومره وخت پس پاکستان ته د تلو لپاره راضي شوه په اړه عمران خان جونیئر زمونږ همکار اسرار المومن ته وویل.
انگلینڈ ٹیم چلے اگلے ٹاپ ٹیم آنے کی حساب ہی کرنا دے اگر ٹیم دے آو گورا 17 سال بعد پس جو ٹیم راج دی نو آو دا ٹول ہرش انوائرمنٹ ہو گوری دا آو دا مخی دسمی پاکستان جی دینے مخی سمت ٹور زوش ہوگا نا دا آو ٹول واچ کئی یار سیکیورٹی ہر نمونے شیچے کے کٹ ماحول دا غیب دیا پین فالوینگ ہوئی چی سمرا خلی سمرا پخی داغه بوج باندې دا ټول اټریکشن اټریکشن نه نو خدای دوري مخې دی او په مخې دوه په مخې دا ټیم خپل منیجمنت اولی کې خپل لغره اولی هغه ټول پروتوکول ګوري د ګراوند هر لمنو کنډیشن ګوري او هغه ګوري نه غینه په دې هغه ډیسیژن والی چې دا سیف ته او د پاکستان کرکټ په اړه ډېر غټ چیت دی نه مطلب ډېر غټ چیت دی دا غټ چیت دی پاکستان کرکټ په اړه چې کوم ګول له پاره پاکستان کې انټرنیشنل کرکټ بهر کې دوه پاره دا یو انگلینڈ طرف ډېر یو خاص چیپ او ډېر یو خدای دی نه پاکستان کرکټ بورډ لپاره
عمران تاسو ګوري چې د انگلینڈ دغه دوره د کرکټ د ود لپاره څومره مهمه ده ځوانانو لپاره څوک چې غواړي کرکټ زده کړي دغه لپاره څومره مهمه ده
څو په موږ میچ کتلې نو د کراچۍ تاسو ګراوند کتلې نو فل کراوډ و نه نو هغه خو خیو مو بل دی چې انگلینڈ ټیم چې نو هغه ټاپ پلیران څنګه دا بټلر دا ټول موینه علي دا غینه ګور دا ینګ سټ دونه پاکستان کاستیم ګور نو ټول یو سرمانی مشتمل دی نو هغه دې دا یو پر یو انټرنشپ پلیټ فارم دا خو نو ورکې چې ایز ا پلیئر زم چې رما د پلیران سره ګیم وکړي د هایلایټ پلیران سره ما ګیم وکړي دا تر نو هغه تر دا پلیټ ډیر بوست اپ کیږي موټیویټ کیږي او دا هغه په هغه لیول کې منټلی لیول او فزیکل لیول کې دا چینج راځي چې دا خو پلیئر سره ګیم وکړي د خپل ټیم خلاف ګیم وکړي نو هغه سره دا ټیم دا مورال هم هاي کیږي او دا هغه سره د پاکستان کرکټ ډیر پرمخت ډیر موټ کیږي دا هغه
عمران کوز دې تر شو نو لومبي کرکټ میچ کې پاکستان ل انگلینڈ وہ بائلو نو چوری چھ داغی وجہ سوا
اصل کی تاسو ګوره خوشی شه دا شو دا نو شو دا یو سر دی ان څه دا کیږي مطلب هغه کرکټ تر هغه ورو هغه یز د کړه کای کنه یو سر دی نو دا غوړې دی ایکسپیکټیشن هم های لیول د نو پلیران په شان نشي کولای دا چې هغه لا په فرانسیس کې دی په لرنی سټیجز کې دی نو پاکستان چې کوم توقع د دې تور چیر پاکستان کوم کوم پنځه ور کې 76 80 کولای شي نو ټول ایکسپیکټیشن نو هغه په مېر باندې پوره دغه نشو نو موږ هغه چې ایڈوانټیج یو چې په 10 ور کې 80 شو بیا په اخر 10 ور کې تقریبا 60-70 رن شو نو هغه چې ایڈوانټیج په بالینګ دی چې بالینګ همیشه کته سو غوري نو موږ سره اړتیا وو 1.40 پلس چې موږ سره دری بالر راځي کته سو غوري بل دا غیر دی چې موږ سره شانشا لکمې دي شانشا په سکواډ کې نشته هغه ډېر امپریشن ورته په اولې تو ور کې د سوینګ دلا ته یو دا و کم ټاپ کې ته کړو او په ور دوه ور کې با هغه مخای هغه کې تاګر تا به هغه لاست ور کې باندې تو ور کې راتلو نو هم خې ویریشن سره کټر مټر سره یار کړ سره نو دا به یو ډای ډیس ایڈوانټیج دی هغه مې د شانشا پرې دي هغه دلا سره الله بالینګ کې زموږ هغه شان لگا هغه کمبینیشن کمې دی
اخري پښتنه دار چې څنګه ګوري دغه هرڅ ته پکتو راتلون کې نړیوال کرکټ کپ کې چې په اکتوبر کې شروع کیږي د پاکستان ټیم د څنګه ګوري آیا څو ګوري چې دغه نیمګړتیاوي به ختمې کړي که څنګه
تاسو ګوري کنه پاکستان ټیم چې په دې لږ وخت کې ډېر زیات اچیومنت حاصل کړه په دې ټیم باندې هم تاسو ایشیا کپ وګورئ نو فاینل ته دا ای سبیا کې تاسو د انډیا سره مقابله دا وګورئ نو انډیا سره که تاسو نو مقابله وګورئ نو هغه وینینګ سټیک دی هغه ډېر ښه دی مطلب په ینګستر او په سینیر باندې یو ډېر ښه کمبینیشن راغلی دی او بس هغه دا چې لرنینګ سټیک دی دا دا ټورنمنټ چې کوم د انګلینډ دا نه په دې کې دا تاسو وګورئ ټول پلیران دي چې نیو ایچ یو دی نو هغه له یو واټ اپورچونټی دی چې پای کې هغه لکه ځان شو کی او بل دی چې دا خو یو دغه لپاره د ورلد کپ د اکتوبر د ورلد کپ لپاره ته یو ډېر غټ پاکستان لپاره ډېر غټ امتحان دی انګلینډ سره د کوم سیریز لټ یاره دا وا چې دا م څنګه چې سکول غواړي د ورلد کپ د لپاره چې راتلونکي انده و تیم بس څنګه ایڈجست کوو کنه
خبري چشپن